درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات من قبول کی کدر مون او ګلری زکان کو زبرش نغافار یوزری به هم تاسو ټول ته شرق واس فهم د جغرافیه مزمن اوم ټولګي شپږه بلوسته. هله من د ام چې تاسو ټول کدر مون او ګلری زکان کی برات رو غو جوړه صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتن وی درنه ګلری زکان کو لکه سرنګ سیس مرسته سودنن رزی مزمن جغرافیه اوم ټولګي کتاب شپږم لوستې. نو هله من د ام تاسو ټول کدر مون زکان کی د لوستر پای پرې سره ملکه وکړي او ورسره ځکړي کدر مون زکان کو د تل پسې یوزری بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم، تاسو ټول قدرمن زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره د جغرافیې مضمون کتابچه او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړي. درنو او ګلدګي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. صفحه په کتاب کې له ودې شمې نه پیل بیا تر شپږ څلوېښتې مې سپې پرې هم چې نن قدرمن او ګلدګي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو اړوند بحث بلرو عبارت دي. نه لومړی، د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. دویم، د افغانستان د نورو حوزو سیندونه. دریم، د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو بشپړه معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست د پیل شیبو ته رسېدلي یو. لومړی موږ او تاسو د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په هکله ولو. درنو او ګلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړي چې هغه سطحې چې د ځمکې څخه لوړې واوسیږي او زیات شمېر غرونه پکې موجود واوسیږي، په هغه سطحو کې همیشه دایمي واورې موجودې دي. یعنې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، دغه لوړې سطحې چې د هېواد په ډېرو زیات شمېر غرونه چې موجود دي، په دغو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په اوږدو کې اوبه کېږي. د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دغه واورې په اوبو باندې بدلېږي او د دغو واورو څخه سیندونه د سیندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړېږي چې دغه سیندونه له دغه سرچینې چې دي لږې دي او اوبه یې د دې څخه اخلي. همچنان د لارې په اوږدو کې د څو ناوو اوبه ورسره یوځای کېږي. کله چې دغه څو ناوې اوبه یو د بل سره یوځای سي، نو د سیندونه په کرار کرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتېږي. څرنګه چې موږ او تاسو ټول په دې پوهېږو، زموږ ګران هېواد افغانستان ټوله سیندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستې دي. د دې سرچینې اخلي، نو په هغو سیمو کې چې سیندونه زور زیات وي، په هغو کې د هغوی زور زیات واوسیږي، نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولیدوي. او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونې وي او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي. او هر هغه سیم چې په څو کیلومترو کې دې ته پراته دي، د دوی اوږدوالي د څو برېښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري. او همچنان زیات شمېر سیندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري، په دغه افغانستان کې دغه زیاتره سیندونو کې د بیړۍ د چلولو ور هم دي. یعنې په دغو سیندونو کې بیړۍ هم چلول کېدای سي. همدارنګه د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لیونو کې هم ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، لوی سیندونه عموما مرستیالانې څانګې لري چې د نورو سیندونو څخه دی سرچینه اخلي. د هغوی د دې مرستیالانې څانګې وي دي او دا سیندونه ښې او کینې غاړې کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي. او په پای کې اوبه د لویو سیندونو سره یوځای کېږي. کله چې دا د لویو سیندونو سره د دوی اوبه ځای سي، نو لوی سیندونو سره د دوی کوچني سیندونو د اوبو یوځای کېدل د سیندونو د سیستم په نامه سره یادېږي. چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیه پوهانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشلی دي، چې جغرافیه پوهانو د افغانستان روانې اوبه په پنځو اوبه لرونکو حوزو باندې ویشلی دي چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ حوزه د کابل د حوزې سیندونه دي، دویمه حوزه د امو د حوزې سیندونه دي، دریمه حوزه د هلمند د حوزې سیندونه دي، څلورمه حوزه د هریرود د حوزې سیندونه دي، پنځمه په خپل د تړلي حوزو سیندونه دي. چې یو یو یې زه تاسو ته مازې په لنډ او خلص ډول سره تشریح کوم. درنو کون کولمړی موږ تاسو د کابل د حوزې سندونه ولو د دې حوزې ډیر لوی سند د کابل سند دی چې د پغمان د غرب د اونۍ لکندو څخه سرچینه اخلي او لویدي څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي چې د کابل شهر او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي او هم چنان دویمه چې دی هغه په خپل د امو د حوزې سندونه دي چې د امو حوزې سندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډېر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د درعیل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالی د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سیندونو مرستیالیان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچي سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوزې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډېر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو له لویو او اوږدو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د پغمان د غره د داونۍ د کوتل له لویدیځو لمنو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیات دی. مرستیالان یې د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیند دی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هریرود د حوزې سیندونه دي چې د هریرود حوزې سیندونه ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هایر رود په خپل تګ لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمنو او ګلرلیو زده کوونکو پنځم د تړلو حوزو سیند دی چې دا ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي د بل سیند سره نه یو ځای کېږي. د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره یادېږي. یعنی دوی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له ښار څخه له راتېرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوزې نور سیندونه لکه د بلحاف سیند دی، د سمنګان سیند دی، د اندخوی سیند دی او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلری زده کوونکو هیله مندیم چې تر دې دمه پورې تاسو ټول د افغانستان د اوبو لرونکو حوزو سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړي وو. اوسېږي اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو زده کوونکو په لنډ او خلص ډول سره وایو چې جهیل څه ته وایي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ، هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواوو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یادېږي. زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر بلکې تړلې حوزې لري چې دغه تړلې حوزې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب سوي دي او زموږ ګران هېواد د مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچني دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هېواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بېلابېلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې یې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړې شوي دي او په بېلابېلو نمونه سره یادېږي لکه د هامون، کول، ولاړې اوبه او یا هم داسې نور د جهیلونو په نامه سره یادېږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان هامون لولو چې د هلمند د هامون یا هم د صابر هامون، د پوزک هامون او د ګودزیر د هیواد په سویل لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبه جوړوي. د دې هامونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو او ګلالۍ زده کوونکو د هلمند د هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګه برخه یې د افغانستان او بله برخه یې د ایران پر پولو پورې مربوط ده. یا هم پر هغو پورې اړه لري. همچنان درنو ګلالیز د کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې په خپل د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې ډېرې زیاتې پاکې رونی او صفا اوبه دي او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي کنګل کېږي ځکه زیات یخ وي نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کېږي او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متره لوړوالی لري همچنان د زرکول جهیل چې دی د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی موقعیت لري او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کیږي د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سوری یې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې یې اوبه منجمیدي او کنګل وي ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دي لوړې سطحې دي چې موږ تاسو ته پوهیږو لوړې سطحې همیشه چشمي واورې پکښې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډېره سړه او یخه وي نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه یې زیاتې منجمیدي او کنګل دي همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د چکمکتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو د هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري په پامیر کې موقعیت لري هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي دغه جهیل په خپله د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 12 کیلومتره او سوری 2.5 کیلومتره شاوخوا دی او همچنان دا جهیل شاوخوا چې ده د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډېر زیات شین او سمسور دی زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي یعنی د ښه سرځایونو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو اخرنۍ جهیل چې دی هغه په خپله د افغانستان د غزنی ولاړې اوبه دي کوم چې د غزنی ولاړې اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سیند کې تویږي دغه اوبه د دې جهیل اوبه ښه خوند لري له شو رونو اوبو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات د مالګین جهیل د افغانستان او ایران د پولې ترمنځ موقعیت لري اوبه یې مالګینې دي او له هغه څخه مالګ لاسته راوړل کیږي یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګ لاسته راوړل کیږي همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو یو شمیر طبیعي بندونه چې سیمه ییز جهیلونه یې جوړ کړي دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري لکه د بامیان ولایت کې د هیبت پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادیږي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل خدای وکړي تاسو پوه شئ او اوسېږي اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې موږ او تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنو زده کوونکي به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایاست لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ دویم د لوړو او ټیټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره دریمه پوښتنه جهیلونه په کومو نمونه او اصطلاحاتو سره یادیږي تاسو ټول درنه زده کوونکو په همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوئ نو درنه زده کوونکو زما او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله من دی چې تاسو ټول پرې پوه شوي اوسېږي او یو څه مو زده کړي اوسېږي تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې ازرېږم د الله په امان ښه وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوس په لحمه نشیت باندې رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکيله او احترامات مقبول کي قدر مون او ګلري زکان کو زبر شغه فار یو سره به هم تاسو ټول ته شرف واسم د اتم ټولګي جغرافي مضمون شپږم لوستم هلمند يم چې تاسو ټول قدر مون او ګلري زکان کي براتره او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمه بم پټن خیر مونږ زکون کوز مرسته سو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د اروپا د قانون او صنایعو په حق له څه پوهېږي. کتاب صفحه له نه دېشې مې نه پیل بیا تر شپږ څلوېښتې مې صفحې پرې. همدارنګه قدر مونږ وګړلې زکون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي: له لومړۍ د اروپا د قانون او صنایعو په حق له څه پوهېږي، دویم د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په حق له څه پوهېږي. دا هغه دوې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مونږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر مونږ وګړلې زکونکو د پرته وجو دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږ وګړلې زدهکوونکو، د لوست تر پای په شبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د قانون او صنایعو په هکله معلومات لولو. لکه څرنګه چې په تېرو لوستونو کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیې، بشري جغرافیې او همچنان د دې تر څنګ د اروپا د لویې وچې د دین او مذهب په هکله معلومات لاسته راوړو، نو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی سر کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون په هکله معلومات لولو. خوږ زدهکوونکو، د اروپا د لویې وچې د موقعیت له لحاظ څخه اروپا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمنه نه ده، یعنې د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري، او دغه حالت د اروپایي هېوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هېوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل و. ځکه د اروپا هېوادونو پخوا د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سرته ورسوي. نو دوی د نورو لویو وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنه یې تر څو هغوی تر خپل ولکې لاندې راوړي، او همدارنګه د اروپا د لویې وچې د پراختیا چې ده دغه اوس مهال چې دي کوم پراختیا کړې ده، څومره ورې کړې ده، دا د نورو هېوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هېوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونې وه. یعنې دوی به که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې، نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې شول تر څو په نور هېوادونو تر خپل مستعمر لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي، او د هغوی د زیرمو او قانونو په راستنو سره دوی وکولی شي خپل هېوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هېواد کړی دی، دا د آسیایي او افریقایي هېوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی. د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې تر څنګ قدرمنو وګړلي زدهکوونکو، د اروپا لویې وچې کې نیب چې دي، نیب د اروپا په ځینو برخو کې موجود دي، یعنې په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نشته، په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دي. خو د شمال سمندرګي د نیب تو زیرمو له کشف څخه د مخه یې اندازه ډېره لږ وه. یعنې په لومړي سر کې چې مخکې له دې نه چې د شمال سمندرګي کومې نیب تو زیرمې چې دي دا کشف شي، د دې څخه مخکې د دغه اندازه چې وه، د نیب تو اندازه چې وه، په ډېره کمه اندازه سره وه. بیا وروسته لږ څه پراختیا ومونده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلیه وسګیلو په ډېرې ګټې اخیستنې سره نشي کولی چې د دې هېوادونو اړتیاوې پوره کړي. یعنې دغه کوم نیب چې دي په د دې په هېواد کې پیدا کېږي، دا دومره نه دي، دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیه وسایل چې لکه موټرونه، موټرسایکلونه، همدارنګه الوتکې، د دغو د نفتو په برابرولو کې، د دوی د تیلو په برابرولو کې، د دوی د پټرولو او ډیزلو په برابرولو کې دغه د نفتو زیرمې همکاري نشي کولی، ځکه د دې کچه شده کمه ده. د لویدیځې اروپا په هېوادونو کې درنو زده کوونکو، د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هېوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړلې زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده. یعنې که چیرې موږ تاسو د نفتو زیرمو ته وګورو، د نفتو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکرو قانون چې دی زیات دي. نو موږ ویلی شو چې اروپا لویې وچه د اوسپنې او ډبرو سکرو له پلوه څخه یو شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، آلمان او فنلند هېوادونو د نوموړو کانونو غوره تولید کوونکي برخې دي، کوم چې په دغو هېوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او د ډبرو سکرو کانونه شته او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړیو په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کېږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوږ زدهکوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او نفتو په باره کې معلومات ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو چې اروپا له یوه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده، کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع، لاسي صنایع، د کارګو په واسطه سره جوړېدله، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنې په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې وه یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شیان جوړېدله، په ایټالیا کې د شیشې جوړول وه، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول دي، د چاګوګانو اوتورو او داسې نورو پرې کوونکو شیانو لپاره، او په سویدن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي. په هایلینډ کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپلو کورونو کې د غذا اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستره پرمختګ درلود. او په ایرلینډ کې بیا د کتاني ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستره ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا له یوه چې یو له هغو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، د اروپا د لویو وچو دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ تاسو صنعتي برخه کې لومړنۍ چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه په خپله ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو زده کوونکو، اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او ښه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لویې صنعتي کارخانې د کانونو ترڅنګ جوړې شوې دي، چې همدارنګه د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوي دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راوړل ډېر ارزانه سرته رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. دوی کولی شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په توګه سره سرته ورسوي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو زده کوونکو، یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردم په نامه سره بندر دی، چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو زده کوونکو، هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېرل کېږي. او د اروپا د لویو وچو مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکي سامان آلات دي، او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. هم شنن درنو ګللې ځکونکو، تروریزم هم د دغه یو برخه ده د اروپا د لوی وچې. دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښ وړ دی، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، په هانتونونو او د اروپا هیوادونو د طبيعي شو شو سیمو د شتوالي له امله څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سفرونو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سفرونو اسانتیاوې په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا یې په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بېدي درنه زده کوونکو، د مدیترانې سمندرګي تر څنګ چې د لمریزې اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او دالی فورونو د غرونو وختو کې د ژمنۍ یولیو لپاره په لیرې توګه سره کټه ترې اخیستل کېږي، او زیات کسان د دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو ګلالي زده کوونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو، مراسم، قصرونو، تاریخي او معماري هنري اثار د تروریزم نوري صحیح شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژو ګلالي زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویو وچو د لاسي صنایعو او قانونو په حق معلومات ولوستل، او سم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې به د اروپا د لویو وچو د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لویو وچو یو له دریمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی وروسته د افریقا او آسیا څخه دریمه لویو وچو ده، کوم چې پراخوالی زیات دی. نو خو ژو ګلالي زده کوونکو، په دې لویو وچو کې له یو ځای څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانانو وړل او راوړل په زیاته کچه سره کېږي، چې دې برخې ته موږ تاسو د ترانسپورټ نوم ورکولی شو. یا هم په دې بل اصطلاح سره موږ تاسو داسې ویلی شو، ترانسپورټ عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته د سودا سوداګریزو مالونو او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دي. دا کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنی ورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړۍ او الوتونکو، یا هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ او تاسو ویلی شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپله سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو سکونکو د ښه سړکونو او لویو لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي ترڅو دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي، او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي، هغه د سړکونو د صفالي په واسطه سره وکولی شي چې په یوه ساعت کې تایید کړي. همدارنګه درنو ګللی زده کوونکو، سړکونو کې د روم امپراتوري د خپلو لشکرو د چټک حرکت او لېږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل، چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب شو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او همچنان له غرنیو سیمو څخه د تېرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي، چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره، دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول سو، او دغه پروسه نور هم چټک شول، چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لږ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. همچنان درنو ګللی زده کوونکو، په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دي، چې د اوسپنې له لارې یا هم د ریل کرښې چې د اورګاډي کرښې موږ او تاسو ورته ویلې سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا هیواد کې پیل شوه. دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د بړاست لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شوه، چې لومړی د اوسپنو لاره په 1825 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول. او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومونده. اوس دغه لویې وچې د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري، چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښې کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو شارونو سره نښلوي او د نورو لویو شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري، او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کیږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړئ، او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کړئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کړئ. درېیم سوال، د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي؟ درېیم، ډېر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د بری چلولو ډیر اوست سنت کوم یو دی؟ نور نه درنو قدر من زده کوونکو، زموږ ستاسو درنو ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکی له احترامات مکمل کی قدر منو کوللی سکون کو زبرشنا مو فارت تاسو ټول ته شرغ واس ما یم د نهم ټولګي جغرافیه مزمن شپ جمع لوستم. کله د تاسو ټول قدر منو کوللی سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری د صحت چمه پټنه. قدر منو سکون کو زمر استاسو د نن ورځې لوس په لمړنی یونټ کې د وبول لاري وړل او راوړل، یعنی حمل او نقل. لکه څنګه چې په تیر ورځې لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو او همچنان د محصولاتي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل، یعنی د حمل او نقل په هکله به معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو کوللی زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشا قدر من زده کوونکو د لوست پیل په شپو کې لمړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي، په دې لویه وچه کې د اوبو له لارې څخه حمل او نقل ډېر د اهمیت وړ دي او په دې برخه کې سرته رسول کېږي. په افریقا لویه وچه کې درنو زده کوونکو زیات شمېر د اوبو له لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته چې د ځینې یې په طبیعي توګه سره دي او ځینې یې په مصنوعي توګه سره دي. په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوي دي د هغه په حق له به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. لومړی په خپله د سویس کانال دی چې یعنی د مدیترانې سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال د پیل سوی دی په 1850 میلادي کال کې پیل سوی دی او بیا په 1890 میلادي کال کې بشپړ سوی دی.